چې په داسې یو ځای کې کار کوم، بیا دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه ده چې زه پانتون وایم، زه هڅول یم چې زه باید لوړې زده کړې ولرم. نو دا ټول د میرمن بهیر هغه دی غونډه کې مې شتون یو څه کمرنګه دی. خو بیا هم
اغلی نیازی د دې ترڅنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کمرنګه شوی ده، ما داسې اورېدلی دي چې تاسو اوس هغه پخوا غوندې شعر هم نه دی کوي، یعنی شعر سره مو څه ناڅه خدای پاماني کړې ده، او علت یې په څه کې وینې؟ یا ډېر مصروفیات مو دي، او که خپله نه غواړئ چې نور شعر ولیکئ، څه علت یې ده؟
مننه. نو که زه ووایم چې شعر نه لیکم، دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نو ژوند نه کوم، ځکه شعر ماته په همدغې معنا باندې ده. شعر لیکم، دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي، ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي. مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی و. نور که رښتیا ووایم، زه شعر سره ډېره مینه لرم، شعر په ما ګران ده، خو نشم لیکلی. زه غواړم ښه شعر ولیکم، چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم. نو هغه به نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي، ممکن اورېدونکو ته به ښه وي، خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلي، نه مې دي لیکلي. خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی، او شعر بې ما ژوند نشي کوی. نو دا خبره ده، شعر لیکم خو اوس دا څو موده پکې یو څه تغه راغلی ده. طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل، د میرمن بهیر په هره غونډه کې به ما نوی شعر وایې، نوی غزل به مې ویله. خو اوس که وایم چې مصروفیتونه دي، مصروفیت پورې شعر اړه نه لري. که وایم چې درسونه مې دي، ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي. خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم، شعر یوازې دا نه ده، ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپله او زه دې ولیکم. شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم، زه باید شعر ته غڅه خبره فکر باید پرې وکړم، ولیکم. که په ټوله کې اعتراف وکړم، زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی، دغه زما کمزوري ده اوس. نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې، او دا مې هڅه ده. خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېری رانه ورکه ده، خدای دې بیا راولي.
د شعر خاپېری بیا درته راولي،
خاپېری ورکه ده، خدای دې راولي بېرته.
بس اوس هم غنیمت ده، ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده، خدای پاک مو همداسې کامیابه لره په خپلو چارو کې. که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو، په همدې به دا خبرې پای ته ورسوو.
ډېره مننه. یو غزل ده، تا مې درد حس نه کړ، ټوټې ټوټې هنداره نه شوم، اوس هم دا ستا په لاره ځم، په خپله لاره نه شوم. ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته، د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظاره نه شوم. زما خلک مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي. زما خلق مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي، ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنساره نشوم. زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان، زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان، تا ته مې هر څه وکړل، ځان ته وفادار نشوم. یو چا وژلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل، یو چا وژلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل، زمزمې زه د خپلو هیلو پیرهدار نه شوم.
هوښیار نجلۍ له پاچاهي ماڼۍ څخه څه یووړل؟ د دې پوښتنې ځواب په دې لنډ حکایت کې موندلی شئ چې وږمه رشیدې راوروي.
هوښیار نجلۍ د ایټالیا د خلکو یو نقل. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه. زانګو ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړي دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځان سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، د اوس روانېږم. بزګر له باغه راووت، کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لورې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورښکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه په کار ده. خو پلارې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې را نه وړې د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوارکي حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړوه له ځان سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره وه. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول، پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلې وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي. پاچا بدزلی سړی نه و، خو ډېر بل هوسه دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا ده هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم، پوه شوې؟ زه په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنۍ ورته کېښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته وروړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی، دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوروه، ورته ویې ویل، لور دې ډېره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نېغکۍ ده، غواړم وی ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډېر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅه وي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي او نه په آس، کچر یا خره باندې سپره وي. زه په مخه دې ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوروه، هغې وخندل. ویې ویل، دا آسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شان نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده، ډېر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیار یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډیر خوښ شو او نوکرانو ته وویل چې سم دستی ونیسی د دربار تویلی ته بوزی. د آس څښتن چې د حال ولید په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت، خو پاچا آس پکې سپوري ورته وویلې ویشړه. ملکې پینا میړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه، خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لربر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ، ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسي، ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو، ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کمقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره ووزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ستنېږم. تا چې واده راسره کاوه راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی یې له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټې بګۍ وغوښته، ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی، که ګوري د څراغ تتې رڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډېرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت پابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې وروستو کې یوه د کیسو ټولګه او یوه هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. اغلی وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ سي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری ستړی مسې،
مننه کور مو ودان.
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب هم داسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتاب سره برابرېږي.
شه دغه اوسنی کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده او بلم
شعري ټولګه ده.
شعري ټولګه ده. څومره شعرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو اویا غزل پکې راغلي دي او ځینې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزي وي، او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شعرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو 15 کاله ځنې 15 کاله مخکې ما ځنې مجلې ته لانډ کیسې لیکلې وی بیا ټول دوستانه وویل چې دغه کیسې راټولې کا بیا ټولګه کې چاپ کا دبه دې ورکول نه به موږ غورل شو خې کیسې دي کته هم دې اوسنی کیسې لیکوال په معیار به برابر نه وي خدا په خوانی لیکل شوې دي او اکثره دې خزینه او دستونزې او مشکلاتونه پکې بیان شوې دي نور تقریبا 15 به نوې کیسې وي او نور ټول په خوانی کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوې دي
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي ک مطبوع درته چاپ کړي
دا کتابونه ما خپل په خپل مصرف چاپ کړي او په خو نور کتابونه می چوي هغه بیا نور مطبوع راته چاپ کړي دي
نو یاسمین داس یو شیر کدی راته ولولې چې یا په دا اختر ذکر سوی او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې
سمه ده ومان صاحب زه به اختر ته داسې ورته ده مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي د لوی اختر مراسم دي اول ته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم
مهربانه
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل ستا له تصویر مې توافونه وکړل جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې په یوه شپه مې څو حجونه وکړل دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره ما د مروه صفا دودونه وکړل کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه لکه زمزمې ترې غړپونه وکړل رسم دی داسې چې شیطان به ولې ما پر رقیب ډېر گزارونه وکړل وزیر وایي حج قبول شو کنه که په ناحق مې تکلیفونه وکړل
ډېره مننه ډېر ښایسته و یاسمین ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډېرو یې سوژې سره ورته دي او ډېرې مو پخوا هم لیکلې وې څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډېره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې دا ډېرې زیاته تکرار هم شوې او تاسو هم تقریبا ډیرای کیسې مو همداسې دي ډیر تکرار په لوستونکو نغمي
تاسو خبره ومان صاحب بیخي سمه ده یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کوره غونډې شي لکه مخکې مې چې وویل یو خو دا کیسې ډیر پخوا لیکل شوې دي او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هم هغه لیکم که څه هم دا سوژې تکرارې دي خو مونږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د مونږه ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستې که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کونه وي خو مونږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې همدې مشکلاتو سره مخه شوي دي دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي خو ځینې دوستانو چې ما ته ویلي دي خوښې کړې دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي داسې څه نشم ویلی خو بیا هم ځینې دوستان ما ته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکي ته پرېږدم تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به د کتاب نه وي رسېدلی
یاسمین ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورم تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ البته ستاسو مخکینی شعرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي خو په دې وروستو کې چې ګورم تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ علت یې راته ویلی سئ
عمان صاحب داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره کله کله به مې لیکل خو ما به وي چې سم به یې نشم لیکلی یا خام به وي وروسته بیا مطالعه مې هم کولی ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه نور دې لیکلو ته مې مخه کړه نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي
خدای دې وکړي کېدای سي کوم آزاد نظم متداسي یي در سره راته ویلولی
ښه اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کوم
مهرباني
ای زمانه پوه زړګیه نه پوهیږم، ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډیر لرې تللی او ته یې هیره کړې.
مهرباني کیدای سي او دوه نور هم راته ولولئ.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې، د باران په څیر داسې نغمې یې وغږولې چې ډیره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهیږې، غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډیره مننه کور مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کیږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکئ، ځان ډیر راحته احساسوئ، یعنی فکر کوئ چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته کله ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډیر غزل لیکلی دي. ما خپله هم فکر کوو چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای متکله لره داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سخت کال چاپ شوي دي، څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپله نشم کولی، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله هر که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډېرو کسانو لوستې ده، ډېرې خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډېرو کم دوستانو لوستې ده. هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډېرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهېږم چې دوی به کوم کتاب ډېر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډېره مننه کور مدان چې راغلی.
مننه له تاسو نه هم.
سروټ کې والی نشي دغه خندا دے، ما تسری سروټ کې والی نشي دغه خندا دے، ما ورګټ په سودا باندې نکړي. من د ځان دران غاړلو پنې مو جوړوا، چې د انسان جرأت وکړو زبدا درکړم، کد انکار جرأت وکړو زبدا درکړم. جیل خانا خاری خپتر قوت تیزی با در تزان خارشی، منم چی ما با دا انکار و جرت خا تلم کری، منم چی ما با دا انکار پا جرت خا تلم کری، خود احساس کرل پد ان پا مار زار زشی من د سان ترن خاڑلو بنے ما جوڑوا کد انکار جرت اکڑو زبدا ترکم کد انکار جرت اکڑو زبدا ترکم سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوئی پبارو دو کشل ددر تاو منے دو وفارن گنا تو پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاد دخمن ساد وج دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پوختنو مینو چغنی اور ایکنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغنی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا ساد وج دور نا سب دشمن سما جانا جانان وطنا افغان وطنا